وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره د افغانستان پولې ته نږدې د ایران د پوځي عملیاتو په وړاندې عکس العمل څرګند کړ او دغه عملیات یې وغندل. دفاع وزارت وایي دوی ته ایران د دغو عملیاتو خبر نه و ورکړی. د افغانستان د ملي ائتلاف د مشر عبدالله د ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه هر څوک د نظر ورکولو حق لري، خو هر څوک نشي کولی د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. له نوموړي سره مرکه لرو. د پاکستان صدر اعظم د دې هېواد د دفاع وزارت یو لوړ رتبه مقام له کاره ګوښه کړ. دا اقدام به د پوځ او د دې هېواد د ملکي حکومت ترمنځ کړکېچ لا زیات نه کړي. دا مسله د مشال د څانګې له همکار سره په مرکه کې څېړو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو له معمول سره سم دا خبري مجله د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فره هېواد دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ایران د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي، خو دوی ته یې اطلاع نه ده ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر کار چې ملي یووالي ته زیان رسوي دوی په ټینګه غندي. د پاکستان د پوځ مرستیال د خلاف رفتاری په تور له کاره ګوښه کړل سو، او امریکا یو ځل بیا د سوریې د جمهور رئیس د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. خبری آژانسونه د پاکستان د سیمه ایز تلویزیون او یو چارواکي له قوله وایي نن صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع وزارت مرستیال پخوانی متقاعد جنرال نعیم خالد لودی له کاره ګوښه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ کړکېچ مخ پر زیاتېدو دی. اجنسونه د پاکستان د یو مقام له قوله چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي چې ښاغلی لودی د هغه د خلاف رفتاری په نتیجه کې له وظیفې ګوښه کړل سو. دغه اقدام وروسته له هغه وسو چې پوځ د چین رسنیو ته د ښاغلي ګیلانی انتقادي خبرې ناسمې وبللې او ګواښ یې وکړ چې دا څرګندونې به د هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د پاکستان صدر اعظم ګیلانی د چین یوې ورځپاڼې ته وویل چې د پاکستان د پوځ نوې درستیز او د استخباراتو د ادارې مشر د پاکستان سترې محکمې ته په غیر قانوني ډول څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالات د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد پر وروستۍ وینا انتقاد کړی او یو ځل بیا یې د نوموړي د استعفا غوښتنه کړې ده. ښاغلی اسد د سه شنبه په ورځ وویل هغه ترورستان او توطیهګران چې د سوریې د حکومت پر ضد کار کوي او نا ارامۍ ته لمنه وهي غاشماتونکي جواب ورکړي. بشار الاسد یو ځل بیا ادعا وکړه بهرنۍ دسیسې د سوریې د نا ارامۍ او شورشونو سبب سوي دي، خو هغه په دې اړه هیڅ یو مشخص هیواد ته اشاره ونه کړه. اما د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانه ویکتوریا نولند بیا وویل چې اسد غواړي د سوریه د خلکو توجه له اصلي مشکل څخه بلې خواته واړوي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په تیرو دوو اونیو کې په سوونه کسان وژل سوي دي. د عربي ټولنې یو ناظر چې له سوریه وتلی دی وایي چې په دغه هیواد کې ډېر خشونت دی، خو د عربي ټولنې د څار ډله چې سوریه ته تللې وه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې هیڅ کار نه دی کړی. د الجزائر یو ناظر انور ملک خبری رسنیو ته ویل هغه د سوریې د حمص په ښار کې چې د تاوتریخوالي مرکز وو 15 ورځې تیر کړې. هلته یو ډیر وحشتناک حالت دی. هغه د انسانانو سوځول سوي مړي ولیدل. په سوریه کې د عربي ټولنې د څارونکو ماموریت د تیر ایسوي میاشتې پر 16 منیشه پیل سو. ښاغلی ملک وایي چې له سوریه په دې خطر ووتی ځکه چې دوی فکر کوي په سوریه کې د هغه پاتې کېدل د دغه هیواد رژیم ته خدمت کول دي، او دغه رژیم ته اجازه ورکوي چې د اعتراض کوونکو وژلو ته ادامه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس پرون وویل چې ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو دوو اونیو کې له 400 څخه زیات کسان وژل سوي دي، او ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلي وو چې په سوریه کې نارامیو له پیل څخه له 500 زیات کسان وژل سوي دي. لنږدې بشپړ نتیجو ښکاري چې د امریکا په ایالتي انتخاباتو کې د نیو همپشیر په کوچني ښار کې مترمنی د خپل سیالانو په وړاندې یو څرګند بریالیتوب حاصل کړی دی. ښاغلی رومانی د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه د نوموړي به د روان کال نومبر په میاشت کې د جمهور رئیس باراک اوباما په وړاندې ودرېږي. محترمه اورېدونکو، د یوې تخنیکي ستونزې له امله مو ونه کړای شوای چې داخلي خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره د افغانستان پولې ته نږدې د ایران د پوځي عملیاتو په وړاندې چې له څو ورځو راهیسې روان دی اعتراض څرګند کړی او ویل چې دوی ته ایران له دغو عملیاتو خبر نه ورکړی. د افغانستان د ملي ائتلاف مشر عبدالله وایي په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه هر څوک د نظر ورکولو حق لري، خو هر څوک نشي کولی د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
ټول احترام چې دغه شخصیتونو ته چنه تاسو نمونه یې واخیست لرم، خو نشي کولی چې د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګي وکړي، استازیتوب وکړي.
لخغلی عبدالله سره د برلین د ورستۍ غونډې او په افغانستان کې د نظام د بدلون د هڅو په اړه مرکه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر سره چې کابل ته راغلی د دواړو خیزو اړیکو د پراختیا ترڅنګ د افغانستان په اړه د توکیو د راتلونکي نړیوال کانفرنس تیاریو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم د دې هېواد د دفاع وزارت یو لوړ رتبه مقام له کاره ګوښه کړ. آیا دا اقدام به د پاوز او د دې هېواد ملکي حکومت ترمنځ کړکېچ لا زیات نه کړي؟ په دې اړه د مشال د څنګهل همکار سره غږی وو پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپور نه مطالب راغون کړی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ایران د خپل پوځي تمریناتو په اړه چې له څو ورځو راهیسې افغانستان پولې ته نږدې پیل شوي افغان حکومت په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. دا پوځي تمرینات د ایران د سپاه پاسداران انقلاب لخوا پیل شوي چې د لسو ورځو لپاره دوام کوي. د دفاع وزارت که څه هم ویلي چې ایران د خپل پوځي تمریناتو لپاره لازم واټن مراعت کړی او دا تمرینونه د افغانستان له پولې د 2 کیلومترو په واټن کې ترسره کیږي، خو افغان کتونکي بیا د ایران دا تمرینونه د هغو اندېښنو یو غبرګون بولي چې ایران په افغانستان کې امریکایي کایز واکونه د حضور په اړه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل دی حمید مومن پر راپورټ کوي.
د لوبري زلد چې د افغانستان د دفاع وزارت د ایران د پوځي تمریناتو په اړه چې د دوړو هوادونو غړي پولي د نګ دې تر سره کیږي اصولي اعتراض کوي. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر عظیم وویل چې اصولن باید ایران دوی ته د روانو پوځي تمریناتو په اړه خبر ورکړی وي، خو دوی د رسنیو له لارې خبر شو. جنرال ظاهر عظیم چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډه ته وینا کوله وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې ایران د دوړو هوادونو ترمنځ لګړې پولي نه په مناسب واټن کې د تمرینات پر مخ بیایي.
اطلاعاتی که ما به اختیار دارین در 60 کیلومتری سرحدات افغانستان در غرب
دی وای هغه معلومات چې موږ په وکه لرو، دوی د افغانستان لودیز پلونه د 15 کیلومتر په واټن کې پوځي تمرینات او یا هم مانورونه ترسره کوي. د واټن له پلوه چې باید د داسې تمریناتو په محل مراد شي هغه مراد شوی، خو په داسې حالاتو کې چې دوی پوځي تمرینات کوي باید خپل گاونډیان خبر کړي چې په خواشینۍ سره موږ د رسمي ادارو لخوا خبر نه کړی شو او هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغه د رسنیو له لارې وو. د پوځي تمرینات د ایران د سپاه پاسداران انقلاب لخوا د لسو ورځو لپاره پیل شوی چې ایرانی چارواکي یې هدف د سرحدونو امنیت بولي. دا په 1300 میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران افغان پولې ته سرمه پوځي مشقونه کوي، خو جنرال اعظمي داونه ویل چې ایران د خپلو لومړنیو پوځي تمریناتو په اړه افغان دولت ته خبر ورکړی و او کنه، خو افغان کتونکو د هیواد پولې ته سرمه د ایران دا ډول تمرینات په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو او د کابل او واشنگتن ترمنځ له ستراتیژیکو اړیکو نه د ایران ویره بولي. د دوی په وینا ایران له افغان پولو نه اندېښمن دی او د دې لپاره چې کومه غلط فهمي رامنځته نشي افغان حکومت باید په ډیپلوماټیکه کچه ځینې اقدامات وکړي، خو د دفاع وزارت ویان بیا د ګاونډیو په وړاندې د افغان دولت سیاست خورا روښانه وباله او ویل چې دا سیاست په خو اړیکو او متقابل درناوي ټینګار کوي.
افغانستان علاقمند هست که روابط بسیار دوستانه
وي. د افغانستان د غوړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ ښې او غښتلې اړیکې ولري، او د دې ترڅنګ افغانستان نه غوړي چې د کوم ګاونډي هیواد پر ضد د دریم هیواد لخوا کارول شي. موږ لا هم په همدې سیاست ولاړ یو او ډاډمن یو چې داسې یو حالت به رامنځته نه شي چې افغانستان د کوم ګاونډي هیواد پر ضد یوه وسیله شي. خو د کتونکو په وینا ایران په دې دلاسه قانع نه دی او هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د مخنیوي لپاره د هیواد دننه په مهمو کړیو کې خپل نفوذ پراخه کړي. د هیواد د ملي شورا ځینې غړي هم دا مني او وایي چې ایران په ملي شورا کې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه وروستۍ پریکړه کوي د خپل نفوذ د پراخولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. تر دې مخکې په هیواد کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم ایران سوسو وارې په دې تورن کړی چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو مالی او پوځي ملاتړ کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه هر څوک د نظر ورکولو حق لري خو هر څوک نشي کولای د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د برلین د غونډې په اړه چې په اړه په عکس العمل کې وکړي چې د تېرې دوشنبې په ورځ جوړه شوې وه او د شمال ائتلاف یو شمېر پخوانیو مشرانو د امریکا د کانګرس له څو تنو غړو سره پکې یو ځای برخه اخیستې وه. عبدالله عبدالله وویل چې هم دې غونډې ته بلل شوی و خو دا چې ویل کېدل دی پکې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلون په اړه خبرې کېږي پکې برخه وانه خسته. عبدالله دغه راز وایي د سولې خبرې اترې باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي او په دې برخه کې چې هر پرمختګ کېږي باید د هیواد خلک پرې خبر وي. له ښاغلي عبدالله سره په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب پلانډه کې کراتو ایس د برلین د غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ د دې غونډې د اجنډا په اړه څومره تاسو چې معلومات لري سا اجنډا یې څه وه او د افغانستان څومره په ګټه و د اجنډا؟
ما ته هم د ګډون لپاره بلنه راغلی وو خو کچ مونږ نوې خپل ائتلاف جوړ کړی دا او دلته مصروفیت مدیر وو ما ونه شو کولای چې په دې غونډه کې شرکت وکم. او بل خبرې دا وو چې هغه تبصری چې کېدل مخکې له کانفرانس نه داسې معلومېدل چې هلته اجنډا د افغانستان د ساختار د نظام د بدلون په خاطر بحث را روان او دغه خبری باید چې په افغانستان گوشیده نه په افغانستان او هغه مسایل چې افغانستان سرنوشت تړلی مسایل دي او اهمیت لري د افغانستان خلکو دپاره دا بحثونه باید دننه په افغانستان کې وشي او په همدغه دوه دلیلونو په اساس ما ونه شو کولای چې په دغه غونډه کې شرکت وکړم. او بل اړخ یې دا ده چې زه فکر نه کوم چې دلته کوم خطر افغانستان ته مواجه شوي د دغه غونډ په خاطر، ځکه چې دا بحثونه کېږي هر خوا کې او دلته آزاد کانګرس د متحده ایالات شرکت کړی و او یو انسټیټیوټ د برلین هم پکې نقش درلود او ځینې شخصیتونه د افغانستان شرکت کړی دی. هلته دومره اوازه او دومره تشویشونه چې د دغه غونډې د خاطر دلته په کابل کې او په افغانستان کې اوس ور باندې خبرې کیږي، زه فکر نه کوم چې دا اساس ولري، ځکه چې یو بحث دی او آزاد بحث ده او پکې خلک بحث کوي او خلک خپل نظریات لري. مونږ خپل د پارلماني نظام طرفدار یو او فکر کوم چې باور مو داده چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه ده او دا باید چې د افغانستان د خلکو د خوشتنې په اساس د اساسي قانون پر اساس په افغانستان کې یو بدلون راشي او دا د افغانستان د خلکو مسؤلیت ده چې بیا هغه تصمیم ونیسي چې کوم شی په ګټه ده او کوم یې نه ده.
ډاکټر صاحب په برلین کې تر ډیره چې برخه اخیستې او په دغه غونډه کې احمد ضیا مسعود، ښاغلی محقق، ښاغلی جنرال دوستم، دغه راز د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی امرالله صالح، آیا دغه درې یا څلور نفره کولای سي چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي په دغه مهمه غونډه کې چې په هغه کې که څه هم تاسو وایئ دومره مهمه خبره پکې نه وه او د تشویش خبره هم نه وه چې په هغه کې د افغانستان د نظام سیاسي نظام د بدلون خبره کیږي؟
د افغانستان د خلکو نمائندگی کول هغه خو بیا بل خبره ده. ټول احترام چې دغه شخصیتونه ته چنار تاسو نمونه یې واخیست لرم، خو نشي کولای چې د افغانستان د ټول خلکو نمائندگی وکړي، استازیتوب وکړي په یو غونډه کې، په دې کې شک نشته. خو هر چا د خپل نظر مسؤلیت لري او حق یې ده چې خپل نظر ولري د افغانستان د نظام د ساختار په هکله یا هر شی چې ده یا هغه آرمان چې افغانستان خلکو دپاره لري هغه حق هم دوی ته محفوظ دي چې هغوی خپل نظر هر چیرته چې وړاندې کوي وکي په دې کې کوم مشکل نه ویني.
ډاکټر صاحب عبدالله تاسو مخکې اشاره وکړل چې تاسو هم په افغانستان کې د پارلماني نظام طرفدار یاست او د افغانستان د ډېر شمېر خلکو غوښتنه هم کېدای سي، ولی په عین حال کې د پونچ په افغانستان کې څه باندې ډېر سکالات او تریخواله او جنجالونه تیر سوي دي او د افغانستان ملي یووالی او وحدت چې دی هم ډېر نازک دی او اسې پذیر دی. څه ګمان کوي کچېرې موږ په پارلماني مسله باندې بحث کوو تر هغه لا قوي کچېرې موږ په فدرالي نظام باندې بحث کوو سیاسي نظام باندې دا به افغانستان دغه ملي یووالی ته زیان ونه رسوي او آیا شرایط وسورته آماده دي په افغانستان کې د ځینې بحثونه چې کیږي؟
هر ملک او خلک ته خپل ضرورتونو په اساس خپل نظام تعقیب او داسې هم نه ده چې یو مدل په ټول نړۍ کې جهانی مدل وجود ولري، د پارلماني نظام یا د ریاستي نظام یا د فدرالي نظام یا د متمرکز یا غیر متمرکز نظامونه. زموږ غوښتنه پارلماني نظام ده او هغه هم د قانوني لارې غواړو چې دا کار وشي دننه په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو د تصمیم په اساس. زه فکر کوم چې پارلماني نظام نه یوازې د ملي وحدت مخالف یو خبره نه ده، بلکې اساس د ملي وحدت په دغه طریقه مون کولای شو چې رامنځته کړو.
د افغانستان د ملي ائتلاف له مشر عبدالله سره د برلین د وروستۍ غونډې په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه مفصله مرکه زموږ په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پاڼې پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اورئ.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر نن سهار کابل ته راغلی او ولسمشر کرزی سربیره له خپل افغان سیال سره هم کتلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له ښاغلي زلمی رسول سره په غونډه کې د توکیو د کانفرنس په اړه خبرې وشوې چې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د افغانستان په اړه جوړیږي. په دې کانفرنس کې په دې خبرې کېږي چې مرسته کوونکي هیوادونه تر 2030 کال پورې څنګه کولی شي له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل جاپاني سیال سره تر ډیره د جاپان او افغانستان په اقتصادي همکاریو او د توکیو د راتلونکي کانفرنس په اړه خبرې وکړې. زلمی رسول له خپل جاپاني سیال کایچیرو گیمبا سره له کتنې وروسته وویل چې د افغانستان په اړه د توکیو راتلونکي کانفرنس د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له یوې هر اړخیزې اجنډا سره پکې ګډون وکړي.
زیاتره صحبت شو سر مسایل کانفرنس کې در توکیو نسبت افغانستان میشه. در
تر ډیره د توکیو په کانفرنس چې د افغان افغانستان په اړه جوړیږي خبرې وشوې. دا کانفرنس د 2012 کال د جولای په 19 نیټه جوړیږي. کانفرنس به په اقتصادي مسایلو وي او له 2014 کال څخه به تر 2030 کال پورې له افغانستان سره پکې د مرستو تضمین کیږي. دا کانفرنس جاپانیان جوړوي او خبرې پرې وشوې چې څنګه کولای شو له دغه کانفرنس څخه د امکان تر حده د افغانستان په اړه ګټه پورته کړو.
دغه کانفرنس د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په کچه جوړیږي او نړیوال به پکې افغانستان سره اقتصادي مرستې تضمینوي. د افغانستان په اړه د توکیو کانفرنس چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې کتونکو سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دې کانفرنس څخه مخکې د اوسني اقتصادي وضعیت کامل درک وکړي او له یوې دقیقې اجنډا سره د کانفرنس ته ورشي. د اقتصادي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید له نړیوال ټولنې څخه د امنیت، کرنې، پوهنې او قانونو په اړه د مرستو پوره ژمنې واخلي.
دولت باید دقیقه او منظمه پالیسی ځان ته غوره کړي او په دې توګه وکولای شي چې د تعلیم او تربیه دولت داره د امنیت د خدماتي سکتورونو د هغوی تمویلېدل د نړیوالو منابعو څخه باید ترلاسه شي. د دې لپاره یوه دقیقه او روښانه استراتیژي، یو دقیقه برنامه ریزی او دقیقه اعداد او ارقام غوالی چې دغه ولاندې کې او د نړیوالو څخه وغوالی چې دغه څو کالو پورې تمویل کړي.
د افغانستان په اړه د توکیو لومړی کانفرنس د 2002 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه جوړ شوی و چې 500 هیوادونو پکې ګډون کړی و او نړیواله ټولنې پکې له افغانستان سره د نږدې 5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په اړه د هیواد دننه او بهر څو بیلابیل کانفرنسونه جوړ شوي چې د کتونکو په وینا افغان حکومت له دغو کانفرنسونو څخه لازمه ګټه نه ده پورته کړې. خو دا چې د توکیو کانفرنس به د افغانستان په اړه څومره ګټور تمام شي او افغان حکومت به پکې د نړیوالو څومره مرستې راجلب کړي دا به هماغه وخت روښانه شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته په سفر کې د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا او د غراز په توګه کې د راتلونکي نړیوال کانفرنس په اړه خبرې وکړي. جاپان دوهم ځل دی چې د یو افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه کیږي. مخکې مو واورېدل چې له لسو کلو راهیسې د افغانستان په اړه ډېر نړیوال کنفرانسونه جوړ شوي دي. دغه راز لس کاله وړاندې د امریکا متحدو ایالتونو افغانستان ته د عسکرو د استولو او د طالبانو د رژیم د ړنګولو په مهال د کیوبا په سمندري اډې ګوانتناما کې هم د مشکو تروریستانو لپاره یو زندان جوړ کړ او په سلونو القاعده او طالب بندیان یې پکې کلونه کلونه وساتل. ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزې په جریان کې ژمنه کړې وه چې دا زندان به وتړي، خو تر اوسه هم یو شمېر بندیان په دې زندان کې پاتې دي. په دې اړه به د جانقا الکوزي راپور واورو چې د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد برابر کړی دی.
د ګوانتانامو زندان ته د 2002 کال د جنوري په 11مه د بندیانو لومړۍ ډله رسول شوې وه او ټول ټال 1900 بندیان په دې زندان کې ساتل شوي ول. د ګوانتانامو زندان د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په وخت کې په امریکا کې د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مه نیټې له تروریستي حمله وروسته، یعنی هغه مهال چې متحده ایالات او افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول جوړ شوی و. په دې زندان کې د القاعده شبکې، طالبانو او نورو ډلو غړي چې امریکایي تروریستي سازمانونه بولي ساتل کیږي او تحقیقات ورڅخه کیږي. د امریکا عدلیه وزارت داسې استدلال کوي چې دا زندان د امریکا د متحده ایالاتو له حقوقي ماحول یا چاپیریال څخه بهر دی، خو د بشري حقونو ډلو واشنگټن د دغه زندان د فعال ساتلو له وجې غندلی او وایي په ګوانتانامو زندان کې هره ورځ د بشري حقونو سرغړونې ترسره کیږي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA منلی چې په زندان کې بندیانو ته تر اوبو لاندې کولو شکنجې چې بندي ته په اوبو کې د ډوبېدو احساس ورکوي ورکړي دي. دا ډول شکنجې دا مهال بندې شوې دي. جمهور رئیس باراک اوباما په 2009 کال کې د دغه زندان د تړلو لپاره د 2010 کال د جنوري میاشت ټاکلې وه، خو د هغه پریکړه تر اوسه نه ده عملي شوې. د ګوانتانامو زندان د جوړېدو د رسمي کلیزې په مناسبت د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل یو خاص راپور خپور کړی او د دغه زندان د تړلو په کار کې د جمهور رئیس اوباما د ادارې ناکامي د بشري حقونو لپاره زهرجن میراث بللی دی. په ګوانتانامو زندان کې له 1900 بندیانو څخه دا مهال یوازې 101 تنه د متحده ایالاتو په قید کې دي. د دې کسانو له ډلې څخه 11 تنه د زندان د پرانستل کېدو له وخته د محکمې د حکم یا تور پرته بندیان دي. په ګوانتانامو زندان کې 19 تنه یمنی بندیان دي چې د دې هیواد په ځینو برخو کې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت او د وسلوالو لخوا د امنیت د خرابېدو له وجې مربوط هیواد ته د استولو لپاره قانوني مهلت ورکړ شوی دی. په 2009 کال کې سعودي عربستان 15 تنه د غوښتل شوو ترورستانو په نامه اعلان کړل. د دې ترورستانو 11 تنه یو شان داستان لري. دې کسانو سعودي عربستان ته لاستول کېدو مخکې په زندان کې د نوي ژوند یا رغاونې پروګرام تیر کړی و، خو له سعودي څخه یمن ته وتښتېدل او هلته له القاعده شبکې سره یو ځای شول.
د ګوانتانامو د زندان او د بندیانو د وضعیت په اړه مو د غراز د کوچیانو له یو مشر نعیم کوچی سره هم مرکه کړې ده چې زموږ په انټرنیټ پانه کې اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
مخکې په د خبرونه په سر کې مو اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد دفاع وزارت مرستیال خپل مقام انګوخه کړی دی. مخکې له دې چې دا موضوع د مشال د څانګې له همکار سره په وڅېړو، دا راپور راخلو چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو له څو اونیو وروسته بیا په شمالي وزیرستان برید کړی دی. په دغه برید کې څو تنه سخت دریځ وژل شوي دي. احمد چبر په دې اړه راپورټ لري.
په شمالي وزیرستان کې با خبره سرچینې وایي د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو په تازه برید کې درې تنه بهرني وسلوال جنگیالي وژل شوي دي. دا برید تیر شپه ناوخته د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه بازار ته څیرمه پورې وکور شوی دی. په سیمه کې بی با خبره سرچینې ازادي رادیو ته وویل دغه الوتکو د شپې یوه نیمه بجه میرانشاه بازار ته نږدې پورې وکور څو توغندي وتوغول چې له امله یې دغه کور سخت زیانمن شو او درې تنه بهرني وسلوال پکې ووژل شول. پاکستاني مقامات په رسمي ډول د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په باب رسنیو ته معلومات نه ورکوي. پر شمالي وزیرستان له دې وړاندې وروستی برید د لندې په وروستۍ اونۍ کې شوی و. خو په بنو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عمر دراز وزیر د سیمایزو په وینا وایي چې بی پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان پر فضا الوتنی کوي.
د سو ورځو راهیسې په سیمه کې د ډرون جازونو پروازونه ډیر زیات شوي دي او د بیګاش پینا ډرون جازونه د شمالي وزیرستان ایجنسی په بیلابیلو سیمو باندې پروازونه کوي چې نن هم دوامدار دي.
پر شمالی وزیرستان دا برید په داسې حال کې شوی چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان پولې ته نږدې د مومندو په قبایلي سیمه کې د ناټو هیلیکوپترو د پاکستان پوځ پر پوستو برید وکړ او څلورویشت پوځیان یې ووژل. که څه هم ناټو او امریکایي مقاماتو دا پیشه د پاکستان له لورې په سرحدي سیمو کې د خپلو پوستو په باب د ناسمو معلوماتو شریکول او د شپې تیارې له وجې یوه تېروتنه بللې، خو پاکستان پرې سخت عکس العمل وښود او له امریکا سره یې نظامي او استخباراتي همکاري وځنډوله. پاکستان تر دې پیښې وروسته د تورخم او چمن لارې په افغانستان کې د ډېره ناټو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ وتړلې چې لا هم تړلې دي. د دې ترڅنګ شمسي هوایي اډه چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو به ترې پروازونه او پر قبایلي سیمو بریدونه کول هم له امریکایي پوځ څخه بیرته واخیسته. بیا وروسته امریکا پریکړه وکړه چې د پاکستان د خاورې دننه د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي.
بیا هم پاکستان کې تنقیدو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د هیواد صدر اعظم د دفاع وزارت مرستیال خپل کار انګوښه کړ. همدا شیبه د مشال څانګې همکار داود خټک سره د په سټوډیو کې ده. خټک صاحب، د پاوز او د ملکي حکومت ترمنځ خو اړیکې ترنګلې دي، څه فکر نه کوئ چې د رضا ګیلانی په دغه اقدام سره به دغه اړیکې نورې هم خراب شي؟
مننه نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، دغه اقدام که په عادي حالاتو کې اخستل شوی وي نو بیا به د دې دومره بد اغیز نه کېدو، خو اوس لکه څنګه چې تاسو اووی چې د پوز او د حکومت چې کوم دی هغه تر منځ اړیکې د مخکې نه خرابې دي، نو په دې حالاتو کې داسې یو اقدام اخستل کېدل هغه دا سرګندۍ چې د سره به د پوز و د حکومت اړیکې په د دې چاغې خکېدو په طرف باندې لاړ شي، واقعاً چاغه به نورې هم تر یو حد پورې خرابېږي او عام اولس چې کوم دی هغه هم په دې اړه باندې نور شکونه او شبهات چې دي هغه په دې خلکو کې راوچتېږي، نو دا واقعاً چې دا یو مشکل راوچت شوی دی.
ولې ملکي حکومت یا ګیلانی په اوس وخت کې چې دغه وضعیت خراب دی او دواړه لوري داسې اورېدل کېږي چې هڅه کوي چې دغه خپل اختلافات لری کری، په دغه د اوسنی وخت کې ول داسې اقدام کړی؟
بله، دا هم ډیره مهمه پوښتنه تاسو وکړه، ځکه چې مخکې د هر سنه په کار ده چې مونږ دغه وګورو چې ولې دا یو اقدام په یو داسې وخت باندې وجد شو. که وګورو نو سمو د مخکې د میمو په نوم باندې، یعنی میمو یا یو لنجمند خط چې وته ویل شي هغه په نوم باندې داسې یو قضیه مخې ته راغلی وای، یو لنجر او چته شي و د حکومت او په هغه کې هم د پوز په منځ کې. نو په هغه دوران کې کله چې د پاکستان د ایسای مشر و د پوز مشر دا دوړو چې کله سپریم کورټ ته، یعنی د پاکستان چې کومه هغه د عدالت ته لوی عدالت هغه ته چې کله ستره محکمه ته چې کله خپل جواب ولېګلو، نو همدغه د دفاع د موین وو، یعنی نعیم خالد وو، چې دی یو بیان ورکو او دی وی چې د پوز و د ایسای د مشرانو د دغه خط نه مونږه هیڅ معلومات نه لرو. اوس د پاکستان د آئین تر مخه که د پوز مشر یا د ایسای مشر یو خط لیکي نو باید چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم نه اجازه واخلي، او د پاکستان دغه د دفاع موین چې کوم دی دا د پاکستان د وزیر اعظم د لاندې راځي، نو بیا د مطلب دا شو چې وزیر اعظم هم د دین نه پوي، نو په دې باندې بیا وزیر اعظم ډیر په غوسه شو او هغه بیا د پارلمان د پاکستان په پارلمان کې یو داسې بیان ورکو چې هغه وی چې یعنی د ملک دیننه یو ریاست دیننه یو بل ریاست مونږ نشو برداشت کولای، چې په سرګند باندې هغه اشاره د پاکستان د ایسای طرف ته او د پاکستان د پوز طرف ته، نو د دې چې کوم جړه ده د ټولو مشکلاتو هغه هم دغه زیات رسیدي.
په لنډ کې راته وایي چې په پاکستان کې خود هغه د کودتا اوازې هم ډېرې خپرې شوې. د پاکستان حالات کومې خواته روان دي کله چې دغه پاوز او ملکي حکومت سره په جنگ کې دي؟
نوري صاحب، که وګورو نو سیاسي حالات هم دي، د امنیت حالات هم دي، بیا د پاکستان اقتصاد هم دي. نو اوس حالاتو کې خو اکثره خلک سیاسي حالاتو ته نظر کوي او د پاکستان سیاسي حالات چې نن لږه موده مخکې دا ویل کېده چې د اوسنۍ حکومت دا ډېر مضبوطه حکومت ته او ډېر په خطو غمنې دار روان دي، هر څوک په هغه کې اختلاس هم وو او اداري فساد هم پکې، خو بیا هم یو سیاسي یعنی د حکومت قائم په یو طریقه سره. خو اوس چې کوم موږ د حالاتو ته ګورو نو ادینه داسې سرګندېږي چې هغه سیاسي حالات چې کوم ته مونږه مضبوطیا ویل شو هغه څه نه د پاتې شوی او د حکومت ورسته ورځ باندې کمزورې کیږي او د دواړو ادارو یعنی پوز او حکومت ترمنځ اړیکې چې کوم دي هغه ورسته ورځ خرابېږي.
بله، داود خټک له تاسو نه ډیره مننه د مشال څنګه همکارو چې د پاکستان د وروستیو سیاسي حالاتو په اړه رڼا اچوله. هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي. قاهر طاهرزی د کونړ ولایت نه په اس ام اس کې لیکي، نظر مې دا دی چې له یوې خوا امریکا له طالبانو سره خبرې کوي او له بلې خوا له هغو سره جنګیږي. باید جګړه بنده شي او د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. عبدالزاهد نورانی له لغمان ولایت څخه لیکي، زموږ کلي ته د ژمي په رارسیدو ډیر مرضونه راغلي دي. مخکې د عامې روغتیا لخوا د استراري کلینیک کسان راتلل، خو اوس هغوی هم دلته نه راځي. دولت باید د کلینیک د دې ستونزې غم وخوري. دا خبری مجله په همدې ځای سر